Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد په 19 مشورتي لوی جرګه د 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل پریکړه لیک اعلانوي. په خبرونه کې به د دې نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې شي. زه اسمت څاروان یم، د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 50,000 لشکل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې وتنه وشل شوي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږکال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 50,000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونو وړاندې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په 3 د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي، خو ښاغلي ټرمپ د ایستل کېدونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 50,000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 3,600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې موټر بمی برید و امنیتي سرتیری وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شار اړوند روزې کوتل په سیمه کې د هموې ټانک په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت وایي له بریده و جسدونه او لس ټپیان ورول شوي چې ټول امنیتي ځواکونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې برید کوونکي وژل شوي، خو دای نه دی ویلي چې څو کسان او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د کاپیسا ځایي چارواکي وایي یو تن یې له چاودیدونکو موادو سره د چاودیدونکو موادو ډکو دوو بوشکو سره نیولی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش آزادی رادیو ته وویل دغه کس دا توکې کور کې ساتل چې لاس په لاس د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه وړلو په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې وروستۍ کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاته نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. چارواکو هم د غستونزه تر یوه حده منلې او ویلي دي د هغو پولیسو معاشونو کې ځنډ راغلی چې ثبت شوي نه دي. له بلې خوا کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالي لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه لوبډلې به نږدې راتلونکي کې 15 ورځې سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپلې کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ هم لغوه شوه. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. پاکستان اعلان کړی چې سر له نن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکی هوایي چلن ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړه. تر دې یو ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانستلو اعلان کړی و. پاکستان د اګست په شپږویشتمه نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنیو الوتنو ته اجازه ورکړه. په دې هیواد کې تر 2,3 لک ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست 4 نیټې درنې چاودنې 1,16 تنه ووژل او 16,000 نورې ټپیان کړل. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په 9 بعد د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یوه لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دی غلي کړي. اعتراض کوونکي دولتي سیستم فاسد او بې ګټې بولي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارم میشل پرون د اګست په 8 په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل: د وی لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم، دا چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسو په څنګ کې ووسی، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره لدې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکوي. تیرونی د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 1,16 تنه ووژل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 25، جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 20، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 25، او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 21.
و بچیا او و دقیقې شوې زمو شخله اساجی رادیو اوري. د مشورې تلوي جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپلې سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لشتر لژه ولس غړي په کورونا اخته شوی. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د تدابیرو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نیول شوی، هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ور کوي.
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعت نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي مرستې پرې درول شوی دي.
تقریبا د شپږو میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوی دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ تای چې اس شاینشت نماز دیراشته نه کاروبارشته.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 صفه په یوشمیر شارونو کې اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په دریمه او وروستۍ ورځ د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه پریکړه رسمن اعلان کړي. د جرګې کاري کمیټو پرون په خپلو بحثونو کې د یو لړ ضمانتونو او سپارښتنو په بدل کې د دغو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خود جګړې د قربانیانو ځینو کورنیو د بشري حقوقو کمیسون او یو شمېر فعالانو د دغه شمېر طالب بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا سخکاری چې د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلی. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشی شي. هیله دا دي چې دغو زندانیانو په خوشی کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستې چې ویلی دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پریس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشې کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشې کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پریس په وینا د گایسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشې کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خپرونې هم دا 400 خوشې کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خپرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نورې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشې کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازې بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمیر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات هم ولیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې ښځو ډېر دن سبا ډېر مخکې لاړې دي. که نه لکه په دولت کې تقریبا 30% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي، او همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي د هغوی حق او حقوق خدا نخواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، له ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي ځکه 40 کال راهیسې دا جنګ روان ده، نو په جنګ باندې هېڅکله هم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان خوش کړو زموږ هېواد کې سوله راشي او دا جنګ نور بس.
هم نومې بسمینه افغان دی د کونړ ولایت څخه مشرتی جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغله. زه په 15 کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار و چې موږ د جنګ څخه ستړي یو، او هغه 15,000 طالبان چې خوشې شول هغوی ته قرباني ورکړل شو، هماغې دپاره هغه خوشې شول، نو همدا هم دې پسې خوشې شي.
په مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واورېدل. په څو شېبو کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده. فارن پالیسی د اګست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او ګڼو هیوادونو دا خونړۍ حمله چې شاوخوا ډېر ستنه پکې ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حملې له کبله چې شل ساعته یې دوام وکړ، د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډېر مالي تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حملې را وروسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کېږي ماته شوې څنګه داسې بې رحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحې له لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنونکي رحمت الله امیری په قول راغلی چې وایي د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وویستل، خو څو میاشتې وروسته دې ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هره شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په وروستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په می میاشت کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه دې ډلې ته غټ گزارونه بللې دي. ملټری ټرانس ورسپانې بیا لیکلي پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د استلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټایمز رسپانوي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې وڅونه ویل. ټرمپ یو امریکا کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ اکسیوز وی پاڼې خبره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په خبرونو کې مو واوریدل چې په غزنی کې په یوه موټر بمی چاودنه کې لشته لشه وطن سرتیری وژل شوی دی او یو شمېر نور ژوبل دي. همدا شیبه په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون له لارې را سره دی. تاثیر صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
وستی جزئیات دا دي چې کله چې ما تیر مخصوصا د شپې یولس بجې د ولایت روغتون چارواکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې پیښه کې اووه تنه وژل شوي دي او څوارلس نور ټپیان دي. خو کله چې بیا ما سهار وختي له دوی سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې د دغه تلفاتو شمېر 15 تنه ته رسېدلی ده، چې شپاړس تنه یې ټپیان دي او نه تنه نور وژل شوي دي. کله چې موږ دلته د ځینو نورو اړین شاهدانو او سرتیرو سره خبرې وکړې هغوی دا وویل چې په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي دي او درې تنه اوس هم ورک دي.
تاثیر صاحب، تاسو د تېرې شپې په خبر کې چې مو ازادي راډیو ته راستولی وو ویلي وو چې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، آیا لا هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې د دې په چا پر غاړه نه دی منلی مسؤلیت یې نه دی اخیستی. که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډېری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، یوازې څو ولسوالیو مرکزونه او ولایت مرکز د دولت فرانکیمیت لاندې دی او زیات سیم د وسلوالو طالبانو فرانکیمیت لاندې دی تروس پورې چا دغه تیشي خپل پرغاړه نه داخل
ډیره مننه په غزنی کې د اوسادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د تیر شپې د موټر بمې حمله په باب معلومات راکول دی وای چې ورستي معلومات دادي چې په دې برید کې لښته لښه نه تنه وشل شوی او شپاړس نور ټپیان دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤول آزادي رادیو ته وویل د دې جرګې د ولس ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د جرګې ځینې غړي وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنې په سم ډول نه رایه کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤول سعید جامع آزادی رادیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وای په جرګه کې یو ګرځند کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیاری په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلی وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارد.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخي مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد آزادی رادیو ته وویل
بلی و لازم تدابیر نمول سی ویال تا سنیټایزر استفاده کیږي ماسکونه ور کوي صحیح کارکونکو مناسب.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له شاوخوا وو میاشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د دوی د ژوند شرایط خورا له کړاوه ډک دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالیو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له څو میاشتو راپدې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې له دې جملې 2500 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولی. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال آزادۍ رادیو ته وویل
او تقریبا د شپې ژوه میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې هیڅ شی نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته. سخت ستونزې سره مخې میږو دا غوښتنه ده چې می سره زر نظر کې غواشي مرسته.
د زید الله په نوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د گزارې لپاره بل هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غوښتنه د یونیسر نه کې د ډبلیو نه دونه د غړې د امرس به خې سره شوي نه دي. خال ډېر په تکلیف دی د یو وخت طریقه نشي جوړولای په لمن کې میز دا غوښتنه کې د نثار نه چې میز امرسته وکړو.
د اد حسن په نوم د یاد سیمې یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل امرسته باندې شوي دي. نر میز دا غوښتنه کې چې میز سره د خپل امرسته وشي او نر کله میز په خپل وطن کې غا درې درې اخترینا کړل دا معنی چې دامر خلک مجبور شو چې ساج یو اخ پسنه شالو لاولای او ډېر داس خلک و چې لکه په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته شول دې نه نه وکړل ځکه چې مجبوري دو کاروبار نشته ګای نه ګرځل ګا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډېره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه. نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهی ده خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په بیلاروس کې د ولسمشۍ انتخابات کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې خپل سیاسي مخالفان او اعتراض کوونکي ځپلي، د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ته کاندید دی. د ټاکنو په درشل کې د آزادي راډیو د کرنټ ټایم څنګه درې کارکوونکي په دغه هیواد کې ونیول شول او اخراج شول. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لتیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بیلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالۍ سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بیلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په ومه فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هیڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بیلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بیلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه مینسک کې ونیول شول او تر لسو کلونو پورې بیلاروس ته له ورتګه منع شول.
دا همدلی خبری مجله د مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سش کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 لږ کړل شي. په غزنی کې موټر بمی برید نه امنیتي سرتیری وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د ښار اړوند روزي کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف یې د دوی د بایومټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. پاکستان وایي چې سر لنن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي او په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو یې هجوم وروړ. زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم درته یو څه کار کوي؟
نوم یې زیاولاده او بخاس.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
دا یو درې ورځې کې.
درې ورځې؟
او
مخکې دې څه کوله؟
مخکې ما مسواک تسبیح خرڅ.
څنګه راغلی له مسواک تسبو څخه دې او بخار سوله ته؟
زما فلان کار کوي. وای تم کار کوي زما کار نه کیږي.
هغه کې ګټ نه وکڅ کی څو؟
هغه کار نه کوي.
مثال د ورځې څومره خرڅول؟ 100 روپۍ ګټ دی کوله.
هیڅ می کار نه کوي.
څومره وخت هغه کار وکړ؟
ډیر.
اوس چې دا وب خرڅوې د کی ګټه شته کنه؟
سلوي خرپه پاتي
د ورځې.
او
دا لکم زیرا وړي تاسو په څو اخلي یو بیرته په څو خرڅوې؟
مون کارتن او یار به اخلي او لست به خرڅ.
یو از ته کار کوي که نور څه هم شته در سره؟
نه یو دا یو ورور دی.
چې ډیر پیسې کوټه یو سپه درنه خوشاله وي.
او
څو خوشاله کیږي
ټول
درس مر سره وای کنه؟
او مدرسې
مکتب
مکتب بند ده.
سی شروع سی ورزی خو؟
اوه
من نه خوشحاله واسه
خیرش.
وسم استاسو زین پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لارې مراسته ولیدم. کمال زمان کمال زای د کونړ له مرکز لیکي وای د مناګي برښنا بن بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی، خو چارواکي هم په قصه کې نه دي. بل اوریدونکی جعفری وایي سوله نه بلکې اقتصادي پروسه د افغانانو لپاره مهمه ده. غلام سرور نبی زوی ویلی دی له دې مشورتي جرګې څخه هیله ده چې داسې پریکړه وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلیلي کې په هلمند کې خلک لوی جرګې ته زیات خوشحاله دي، خو زما په نظر طالبان به خوشي شي خو جنګ او تاوتریخوالی به کم نشي. او وسیولا عبدالرحیم زید لغمان له قرارغایی څخه لیکي و په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د نړیوالو په میلیونونو میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا وزارت سره وکړي، خو دغه مرستې ډیرې موثرې نه وي. لدې سره دا خبری مجله پای ته رسوو. بل خبری مجله لرو چې